په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، نوریاس نوریم او دا خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او د هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
The main problem today is the lack of cash.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نقدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نقدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم شکایت کوي چې له بانکونو خپلې پیسې نشي راایستلی او دې مسلې په دې سخت ژمي کې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ شپې وختي یعنی مش په ورځو نوبت تکینو، هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا پیسې موږ ته راکړي او کنه.
ورسته یو واورو په کابل کې د برېښنا پارچاوي زیاتې کړي چې خلک هم له ستونزو سره مخ کړي.
د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي.
د راز د ازادي رادیو د ځوان فکرونی خبرونه همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کې زما همکار اجمل ان چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د روايي ورستي ورځو کې درنو واورو او سختو بارانونو د افغانستان زیاتې برخي اغیزمنې کړې دي. د سالنګونو د ساتنې او څارې داروي د سالنګ لوی لارې د مسافرونکو موټر لپاره پرانستل شوې ده. او شمالي کوریا یو لری واټن وشتون کې مشکوک توغندې نن لخپل ختیزو سواحل توغولې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداروي په ورستوي ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو ورېدو د افغانستان زیاتې برخي متاثره کړي. وچا پر خپل ټوئیټر لیکلي سخت ژمي په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. د ادارې زیاته کړې چې د مرستې درسولو وخت په تیرېدو دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره د خبرداري لاغې څو ساعته وروسته ورکړي چې د طالبانو د حکومت د طبيب په وړاندې د مبارزې د وزارت یو چارواکي ازادي رادیو ته وویل د سخت واورو او بارانونو د ورېدو کبله د چهارشنبه لورزی بیړنۍ وضعیت اعلان شوه. تر دې مخکې د بشری مرستو در رسولو یو شمیر سازمانونو خبرداري ورکړې او چې افغانستان سخت شمه مخکې لري او د سخت یخنۍ او کافي خوړو د نشټوالي لکبله زیانګالو وګړو کې د پراخ مړینې خبرداري ورکړې. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووېډ 19 لابراتوارونو ته ضروری وسایل رسولي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان دفتر نن پر خپل ټوئیټر ویلي چې په ټول افغانستان کې د دې سازمان ملاتړ لرونکو د کووېډ 19 سلويخ لابراتوارونو ته ضروری تجهیزات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لابراتوارونو وسکول شي چې په ورس کې له 9500 زیات د کووېډ 19 معاینات تر سره کړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې روغتیایي ادارو په افغانستان کې په روغتونونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د معایناتو او درملنې لپاره د امکاناتو د سخت کمی خبرداري ورکړې وو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لاره د مسافرونکو موټر لپاره پرانستل شوی خو بارلونکي موټر لا هم نشي کولای لا دې لارې تیر شي. د دې ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی
وضعیت ولیزاده وایي د 11 بجو په شاوخوا کې د وضعیت له خکېدو او د لارې له پاکاري وروسته د لوی لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی ده. وسې وازی د زیات بار لرونکو موټر ان موټر نپرته لاره د نورو موټرو پر مخ پرانستي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې په وینا تیر شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځای واوره راخوېدلې و چې د سالنګ لوی لارې تړلې. سالنګ کې چارواکي وایي دا محل په سالنګ کې د واورې ورخت درېدلې دي. هر کال په ژمي کې د سخت واورې ورېدل د سالنګ پر لوی لارې د موټرو تګ راتګ ستونزمنوي. کندهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی یو چارواکي ویل دي د ولایت کې سوداګري زرا کړ ورکړه په سلو کې اویا کم شوي. دا د خونی مرسیال فضل حق مشکانی نن آزادې رډیو ته ویل د طالبانو د بیا واکمنې دوه رئیسی د بانکونو د فعالیت کمواله او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوي چې تجارتي راکړه ورکړه کم شي. شمالی کوریا یو لری واټن وشتون کې مشکوک توغندې نن لخپل ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبی کوریا پوزي چارواکو کړې ده. د جاپان دفاع وزارت ویلي هغه څه چې شمالی کوریا توغولې امکان لري او مسایل اوسی خوري جزئیات نه دی ورکړي. لومړی د جاپان ساحلي ګارد د دې توغونې په اړه ریپورت ورکړه. وی ویل ممکن یو بالستیک توغندې وي. دا وروسته لاغه ده چې د جنوبی کوریا مشر کیم جنګ اون د خپل هواد د پوزي ورتیاو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا د پریکړه لیک لمخې شمالي کوریا د دې اجازه نه لري چې د لری واټن وشتونکي توغندیو ازموینه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بورل کیف څخه د ملاتړ خول لپاره پرون اوکراین ته رسیدل. دا سفر داسې وخت کیږي چې لڅوونه د اوکراین پولی ته سیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو پاړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوه دی. بورل تیر شپه په ټویټر لیکلی د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زدل تراغلم چې د اوکراین لملي حاکمیت هم ځکنې بشپړتیا د اروپای ټولنې د ملاتړ ډاډ ورکړم.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته نوري مختوړم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د سره سلیب د کمیټې استازي وايي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او د هیواد ته باید پیسو د لیک درا لیک پاره نړیواله ټولنه یو څه شفافیت وخی. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي وروستي ورښتونو د خلکو ژوند په افغانستان کې لا ستونزمن کړی او له سختو شرایطو سره مخ کړی دي. نور په دې راپور کې
یو روپۍ طریقه نشته د چاوک تیار او راځو
کېدای شي په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګری ملتونه وایي د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوند کې ژوند دی خوشي خودلته یو گی پردیپور لادرنی کړي.
تقریبا 45 میاشتې کې د کور کرایه را باندې پرته ده. یو روپۍ طریقه نشته ده چاو تیار اور درازو کار نشته ده ورورو. دلته یو ځنه بلکې ټول څومره کسان نه دلته ټول سره د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي موږ ته.
عبد الله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو تراويشتي خوای څوک یې د اخستو نشته ځکه د په خبره خلک پیسې نه لري.
کار نشته یو لوګ مدوري د فار کار کو ټول وسایل د کور راوړو خرڅوي نه پیسې شته نه کار شته.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سر صلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کوي ویلي په کار د چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
The main problem today is the lack of cash in
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیت په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي. دا مې سکتور تنخواوې باید ورکړ شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لاړی
په ورته وخت کې. ملګری ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت تندښنه ښایي. د ملګرو ملتونو یو ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل روسي ورښتونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړې چې له وړاندې ورسره مخو. ښاغلي دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نور ورښتونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک به لا ډېر اغیزمن کړي. که څه هم ملګری ملتونه وایي یوازې ډسمبر میاشت کې 1 میلیونه بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د مرستو رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې په دوی کې 1.2 میلیونه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نه لاسنیوي پر مهال یې هره شیبه د مړینې ګواښ شته. ورمشپال ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر هم وویل په شری مرستې د افغانانو ستونزه نشي حلولی بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو هواریدل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي. هغه چې د امریکا او نړیوال ټولنې جواب ورته روښانه دی. یو ټولګډونه حکومت جوړول بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته درناوی او له تر هغه وروسته سره داړي کوپرې کون هغه شرایط دي چې نړیوال غواړي طالبان یې عملي کړي.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د سرسلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقدو پیسو کموالی دی او نړیواله ټولنه باید د هیواد د پیسو د لیږد را لیږد په اړه یو څه خپل دریز نرم کړي. دغه راز د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هم شکایت کوي له بانکونو چې خپلې پیسې نشي رایستلی. دې مسلې په دې سخت ژمي کې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د طالبانو لخوا د کابل نیولو نږدې 15 میاشتې تیریږي خو لا هم تر اوسه د بانکونو فعالیت عادي بڼه نه ده خبره کړې او ډیر خلک د بانکونو په مخ کې په کتارونو کې ساعتونه ساعتونه وخت تیروي. د افغانستان بانک بیا وایي د دې ستونزې د حل په لټه کې دي. جزئیات بیا هم په دې راپور کې.
اقتصادي بحران او په افغانستان کې د بانکونو نه حلیدونکي ستونزې. په پلازمینا کابل ولایتونو کې افغانان وایي د سړې هوا سربېره له بانکونو د خپلو پیسو د وستو بهیر د ستونزو لامن نور هم پراخه کړي. د دوی په خبره د خپل پانګې د وستو لپاره اړینه ده چې ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخته په جوړو شوي او قطارونو کې ودرېږي. کابل میشتي تلاش ازادي راډیو ته وویل په یو خصوصي بانکي ډالري اکاونټ لدی خو په خبره یې پکې خپل شخصي پیسو ته لاسرسي نه لري.
ستونزې خو زخته ډېری دي. کچیرته ډالر په بازار کې سل افغاني وي نو دوی کم حسابوي او تقریبا په هر سل ډالرو کې موږ 150 تر 200 افغاني زیان کوو. موږ شپې وختي یعنی مشپو ورزو نوبت تکینو تر څو موږ نوبت ورسیږي. هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته نوبت ورسیږي یا پیسې موږ ته راکې او کنه.
یو بل کابل میشته علي حسین وای ان د هغو پیسو په وستو کې ستونزې سره مخ دي. د ویسترن یونین لاري ور استول شوی
د سیر زاستا کې د میا وای سر د می زمستون
د درې ورځې کې چې په دې سړه هوا ووره کې چې نامني هم زیات شوی. سحر وختي رازم هر بانک ته ورزم خو پیسې نه راکوي. نو په هیګم چې څه ستونزې ده بهانه ای ده چې موږ وستنو نه لرو. داسې محل چې دوی د خدمات لري کله دا وای چې سیستم خراب دی لنډه ده چې په یو ډول موږ سرګردانه کړی یو
نه زیات کړو.
خو هغه چې بیا په دې بانکونو کې نسبتا ډېری پیسې پرتی دي لدی لاړی رسونځو سره مخ دي. کابل میشته نظر محمد وای په یو خصوصي بانک کې زیاتې پیسې پرتی دي خو که وضعیت دا ډول دوام وکړي کلونه باید پته مشي چې خپل پیسې واخلي. دی وای په هغه لوګو پیسو چې هر اونې اخلي هیڅ هم نشي کولای.
4 بجې صبح کې د نوبت استول چې 4 ورځې پېښ نو
سحر 4 بجې باید نوبت ونیسم. 4 ورځې وړاندې د نوم اخلي او هغه پیسې چې راکوي نمو ترې خیر کتل او نه هم برکت. زما هیله ده چې د خصوصي بانکونو په اړه یو پریکړه وشي څو حالت نورمال شي. نږدې 75 او 100 ډالر پنګ می بانک کې ده او بيخي حیران يم چې څه وکړم.
د اګست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې بانکي خدمتونه له ستونزو سره مخ شول. سره له دې چې طالب چارواکو په ځلونو د دې ستونزو د حل ژمنه کړې خو د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د ستونزې پر خپل ځای دي. وختره طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره مالی مرستې بند شوې. دې کار د افغانستان په بانکي سیستم باندې اغیز وکړ او نږدې ټول بانکونه یې د پیسو له کمښت سره مخ کړي. خو د افغانستان بانک چارواکي د تل په څیر یو ځل بیا د دې ستونزو د حل ژمنه کوي. هغه ژمنه چې په تیرو 15 میاشتو کې لا پوره شوې نه ده. د دې بانک وایان صابر مومند
د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو د مشتریانو د ستونزو د هواري په موخه وخت نا وخت د بانکونو لاستازو سره غونډه ترسره کړې دي. د سوداګریزو بانکونو استادو هم ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې د خپل توان تر کچې اسانتیاوي رامنځته کوي او غوره خدمتونه به وړاندې کوي.
افغانان وایي د ATM ډیر ماشینونه چې لاري به په ډیره اسانۍ خپل پیسې وستلې اوس غیر فعال دي. له همدې امله خلک بانکونو ته ځي او هلته په اوږدو کتارونو کې انتظار باسي. د اگست په 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د افغانستان بانکي زیرمې کنګل کړي. د پیسو ته اوس طالبان لاسرسی نه لري او افغانستان کې اقتصادي بحران ته لار پرانستي. د دې ترڅنګ تر نړیوالو لخوا د طالبانو له حکومت سره مالی مرستې هم بندې شوې او دې کار هم د افغانستان اقتصادي بهیر اغیزمن کړي. د طالبانو له حکومت مخکې د تیر جمهوري نظام 15% کلنې بودیجې په بهرنیو مرستو ولاړه. د دې مرستو په دریدو سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي بحران او سقوط په اړه خبرداري ورکړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ورسته او ورو سره په کابل کې د برېښنا پارچاوي هم زیات شوی چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین هم وایي چې ورسته یو سخت او واورو د کابل د برېښنا بهیر اټکنه کړي دي. د دې شرکت لخوا په خبر شوی خبر پانه کې د غراز ویل شوی چې د دوی تخنیکی ټیمونه هڅه کوي چې د غستون ز ډیر ژر هوار کړي. نور په دې راپور کې
د کابل یو شمیر خاریان وای په دې سوړ ژمي او واورې کې هم لتیری ورځ راځي سی برېښنا نه لري. دوی وای په ژمي کې د برېښنا اړتیا زیاتېږي، خو اوس مهال په دې خار کې په منځنۍ کچه په هرو څلور وشتو ساتونو کې 15 یا شپږ ساته برېښنا لري. دوی د غشان ادا کوي چې په دې خار کې د برېښنا ویش هم عادلانه نه دی، ځکه د دوی په وینا یو شمیر سیمې زیاته برېښنا خو ځینې سیمې بیا کمه برېښنا لري. د کابل خار اوسیدونکو احمد فرید فروتن
دا چې په کابل کې بیا به برخې ډېر شوې ده. د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وه چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هیله ده چې اړوند اداره ورته په پوره توګه پاملرنه وکړي.
د دې خار یوه بله اوسیدونکي مرضیه ستانکزی هم ورته غوښتنه لري، وایي چارواکي باید ژر تر ژره د برېښنا ستونزه حل کړي.
پرون رئیس نه برقونه نشته او ځکه چې ټولې ودالته معلوم ده هوا هم سړه ده واوره وري، نو موږ ډېر ضرورت لرو چې برقي روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پرچوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودالته ورسیږي، ځکه چې زما یې د یخ ده.
خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي وروستۍ واورې ورېدنې د برېښنا د یو شمېر سبسټیشنونو نږدې 15 مزي زیانمن کړي چې لامل یې له پرون راهیسې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د دغه ستونزې له امله له 30 تر 35% برېښنا کمه شوې ده. د برېښنا شرکت وایاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل برېښنا د رهبرۍ د لارښوونې له مخې تخنیکی ټیمونه د شته امکاناتو څخه په ګټنې سره هڅه کوي چې زیانمن شوي مزي بیرته جوړ او د کابل برېښنا بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
د ورستیو د واوري د ورشتونو لامل ځینې مزي د برېښنا کې ستونزې را ایجاد شوي وي. الحمدلله زموږ تخنیکی او فنی کارکونکو وکولای سول چې د ستونزو ساحو ته ځانونه ورسی او په ځینو برخو کې اوس هم په کار لګیا دي، او ان شاء الله په کابل کې د برښنا په برخه کې هیڅ ستونزه نه پاتېږي.
د برښنا شرکت مسولین وایي په ژمي کې د برښنا تقاضا زیاتیږي، نو ځکه خو دوی اړ دي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته په نوبتي شکل برښنا ورسوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د برښنا د سمې کارونې په برخه کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د برېښنا شرکت په وروستیو میاشتو کې د وارداتي برېښنا سلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره تمدید کړي. د برېښنا شرکت وایاند حکمت الله میوندی ویلي د دې تړونونو مجموعي لګښت 280 میلیونه ډالر دی چې 26 ولایتونو ته برېښنا ورکوي.
افغان خبری اعلان ورځ سربلې پردوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي.
یو سروې شي چې د کابل تر سقوط وروسته 80% افغان شذینه خبری اعلان خپل دندې له لاس اور کړی دي. د شذینه خبری اعلان د کار دوام ولی مهم دی؟ پر دې واتس اپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ. 0042022113229 ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خبر کړو.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکر د اونیزي خبرونه تکراری برخه اوریدل شي. د کونړ اسمار د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې د 80 کیلومتر سړک د ترمیم او پرې د جغلا چولو چارې پیل شوې. په تیرو حکومتونو کې ویل کېږي څو ځلې دغه سړک د خرقولو لپاره سروې شوې و، خو د جګړو له وجې کار تر اوسه پورې ځنډېدلې و. د سیمې اوسیدونکو هم دې ته خوښ دي چې دغه سړک جوړېږي. نور په دې راپور کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تر بری کوټي د سړک ترمیم او پرې جغل اچولو چاري پیل کړي. د دوی په خبره دغه چاري د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلې لیوا لخوا روان دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
د اسمار ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې چې 30 کیلومتره سړک ده، د دې د جغل اندازي کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامې وزارت په لګښت باندې فرمان رسمن پیل سو او ان شاء الله په لاند وخت کې به د استفادې وړ وګرځي.
د سیمې اوسیدونکو به د ناړې وسمار ولسوالۍ ترمنځ په غزی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او ماينونو په وجه سړک ډیر کندوکا پر شوه، که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کولو نیت وکړ خو د جنگونو لامل پرې بریالی نه شو. اوس چې د سړک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو اصرار الدین
دغه د ناړۍ کوم سړک چې دی دا په اوس واردو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې خو ډېر مشکلات ځکه چې هغه ځای نه به سړی را روان شو نو ډېر ټایم به نیوه، سړکونه خراب وو، کندې کندې وو، ګاډی به نه شو تللی. اکثره به داسې وشو چې ګاډی به نیمه لاره کې خراب شو، نو هغه ځای نه چې به مریض را روان شو دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده. جنازې ته یا مړي ته به څوک روان وو هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډېر زیات مشکلات وو، اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي. او
د یاد سړک د خرابوالي لامل د ناړې او غزی آباد ولسوالۍ ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګ مټال اوسیدونکي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. که چیرته دغه سړک د ترمیم چاري په سمه توګه ترسره شي نو د یاد ولسوالۍ خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسدآباد ته ځانونه راورسوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
مخکې په راپورونو او خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې په ډیرو سیمو کې واوري ووري او په ډیرو سیمو کې هم بارانونه چې دغه لړۍ تر اوسه هم په ډیرو ولایتونو کې روانه ده. له افغانستان ور اخوا د پاکستان په ډیرو سیمو کې هم رښتونه زیات شوي. په بلوچستان کې باران او واورو له امله په یو شمېر سیمو کې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. نور بل سیمې زموږ د مشال راډیو د خبريال ایوب اترین په راپور کې واوري.
په بلوچستان کې د باران لړۍ روانه ده او د باران اوبو د مکران لویه برخه په مخاخص ده. بیا په خاصه توګه دوی ځلې ګوادر او کیچې زیات تر اغیز لاندې راوستې دي. هلته نه یوازې په ډېری کلیوالو برخو کې نه یوازې اوبه ولاړې دي، بلکې د ګوادر ښار و زیاتره کورو ته اوبه ورننوتلې دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وویل چې د وسنۍ بارانو څخه درې تحصیلونه زیات تر اغیز لاندې راغلي دي او شاوخوا 200 کورونه داسې دي چې هلته اوبه اوس هم ولاړې دي.
باقی جو ہے نا جاری نقصان کچھ بھی نہیں اور فی الحال گزارنا ہے.
د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وای چې تر اوسه څه ځانې زیان نه دی اوښتي او آلات په کنټرول کې دي، خو که نور بارانونه کیږي نو بیا د نقصان ویرسته، ځکه چې تر اوسه چې کوم ډیمونه دي هغه په سم حالت کې دي او د ټولو لوی دروازې خلاصې کړې دي چې مخه د څه زیان اندېښنه ختمول دي. نوموړي زیاته کړه چې په ګوادر ښار کې دننه اوس هم په ځینو برخو کې اوبه ولاړې دي او کورونه یې اغېزمن کړي دي، خو هلته د مرستو کاروان دي او اله څرګنده کړه چې ډېر با دغه کار و پایته ورسیږي. بل پلو ته د پاکستان ډیزاستر منیجمنت اتارټي یا پی ډی ایم ای بلوچستان له لوري د مکران ډیویژن په غزمنو برخو کې د مرستو کار پیل شوی دی. بیا په خاص توګه په بلکراس د نسر او کشاب کې د خلکو سره مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې د جنوري په 15 نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر وویل چې د باران او واورې څخه و غزمنو سیمو ته په لوی کچه خوراکي شیان، خیمه او نور د ارتیا شان لژدول سوي دي.
وادر په باران ځاوي ته په کیس کې نو انت څو نقصان سي دي د سي دي وادر او کوم د لیکټوري چې جل چې سودا چې رپورت لست نو او بیا وار په روم بیا ځل ته په کار دې تر دې د شپې درې بجې وره شروع شته څلور تین بجې پورې وره د
نوموړو په وینا چې د لومړنیو پلټونو څخه څرګنده شوې ده چې د ګوادر او کیچ په بیلابیلو تحصیلو کې د 200 څخه زیات کورونه د وسیدو قابل نه دي پاتې شوي. بلخوا ته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوسنیو بارانو وروسته د ټولو سرکاري ملازمینو رخصتیانې سمدلاسه منسوخ کړي او افسرانو ته په خپلو سیمو کې د ازیر وسیدو امر کړی دی. د حکومت بلوچستان له لوري په یوه اعلامیه کې د صوبې و ټولو ډیپټي کمشنرانو ته ویل شوي دی چې هغه دې د څه ناوړه وضع د مخنیوي په خاطر مشینري او خوراکي شیان تیار وساتي او دغه ډول دې د پی ډی ایم ایل د مرستو کارونه په خپله نگراني کې ترسره کړي. هلته د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د اوسنیو بارانو له امله د چمن ښار او شاوخوا ځینو برخو کې رود راغلی او ځینو کورو ته زیان اړولی دی. په دې اړه ځینو اغیزمنو کسانو خپل فریاد څه داسې راته وکړي. چې دغه کامی سړک د هر ډول ټریفیک لپاره خلاص کړی دی. د دې ترڅنګ په زیارت توبه سګزی او توبه کاغړی کې هم واوره سوی او سړکانه بند کړی دی. دلته په کوټه کې د محکمه موسمیات په وینا چې پراتونکو څلور ورځې ساته کې به د بلوچستان په زیاتره برخو کې د باران لړۍ روانه وي او بیا په خاصه توګه په کلات چمن زیارت او کان مترځي کې به نور واوره کیږي او د صوبې زیاتره برخې به د یخ سره مخامخ وي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شي.
او اوس به هم تاسو ته پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
نور هغه فرحات خبره کوم. خوستن زمي روزګان ملت ولسوالي چاتینو په حق له د چخورا زیات ستونزې لري. یو خو مخابراتي شبکې مطلق کار نه کوي پکښې او همداراز لارې ډېر خراب دي او نه هم یو مکتب شته پکښې. خورا زیات ستونزې لري. نو تاسو له طریقه لوړ پوړ مشرانو دا هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي. نه لارې او نه مخابراتي شبکې نه هم یو رسنۍ هېڅ شی کار نه پکښې کوي. خورا زیات ستونزې لري. وسلام.
زره زغل د خوشورات د بزرګټانه وصولین کی خبره کوم. زه د امارت اسلامي مشرتابونه هله کوم چې زمونږ د منطقه ته هیڅ مرسته نه راغلی او نه وسره کیږي. چې مسول ته ورسو هغه را توای چې تاسو مستحق نه یی. هغه کونډی کایتیمی کومسکینی کارڅوی د امارت اسلامي مشرتابونه هله کوو چې مونږ منطقه ته پاملرنه وکړي. وسلام.
مانو محمدی د کندی ولایت تجزاب ولسوالی د خلک چې پریو سدون کیم په کال 2000 کال د شپږم میاشت د سمنیټ زمر پر کوم راو کار وبم بارو کې کار شهید دان مسول زما د اسلامي امارت صدا او شته د مستر دروغه د مرحتم نه بسره نه چې دولت کړه د نو دوسی مرحت د نور سخاران څو د کاسي ما نه پاتې د کوم مبارستو دی د سره سړي د زار بتارې سره زمر پر مرحتم نه امارت کړه د نه د مستقر د ځم نه کړه نو د امارت صدا او شته نه کوو چې مر سره مرحت څو مر نه حرب عاشلا زاد یو کار کوم چې د هیزه کوو چې مر نه
بله السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کمی ولیدا ورور د دموږ ماشونه خو نه جرا کړی تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه جرا کړی کله وای سیستم بند کله وای د پیسې په طلباتو کې نیولې دي هغه مو تر یو مرجې پورې تر مالی اداره ته ورسېږي ډېره مننه
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واورئ پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ده
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچاوایي په وروستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو د ورېدو له کبله د افغانستان زیاتې برخې متاثره شوې دي. اوچا پر خپل ټویټر لیکلي سخت شمې په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووېډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د لابراتوارونو وسکولې شي چې په ورځ کې له 9500 زیات د کووېډ 19 معاینات ترسره کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لاره بیرته د مسافروړونکو موټرو لپاره پرانستل شوې ده خو باروړونکي موټر لا هم نشي کولای له دې لارې تیر شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا تیر شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځای واورې راخویدلې و چې د سالنګ لوی لارې تړلې وه. چارواکي وایي چې دا مهال په سالنګ کې د واورې ورخت درېدلې دی. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی یو چارواکي ویل دي د ولایت کې سوداګري زراکړه ورکړه په سلو کې اویا کم شوې ده. د دې خونی مرستیال فضل حق مشکانی ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د بانکونو د فعالیت کموالی او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوي چې تجارتي راکړه ورکړه کم شي. شمالي کوریا یو لری واټن وشتون کې مشکوک توغندې نن لخپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبي کوریا او جاپان پوځي چارواکو کړې ده. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل کیف څخه د ملاتړ خودل لپاره پر اوکراین ته رسیدلې. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې لڅو ونیو د اوکراین پولی ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو پاړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوه دی.
څلور افغان لوبغاړي د سکی په اسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په اسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د سکی سیالیو لپاره یې لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون د اتو اسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. په فاریاب کې د آسیا زړه جام د فوټسال سیالۍ پیل شوې. په فاریاب کې د فوټسال د ژمنی جام لا پای ته رسیدو وروسته تیر ورځ په دې ولایت کې د فوټسال د آسیا زړه جام سیالۍ پیل شوې. د فاریاب ولایت د بدني روزنې او ورزش اداره وایي چې دا سیالۍ په شپږو ګروپونو کې د څلی رشتو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا زړه جام چې 12 ورځې دوام کوي هر ورځ به درې لوبې پکې کیږي. او بنګلاديش کرکټ لوبډلې په لومړي ځل نیوزیلند لوبډلې ته خپل کور کې ماتې ورکړه. د بنګلاديش او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ سیالۍ لومړۍ لوبه بنګلاديش وګټله او دا لومړی ځل شو چې بنګلاديش نیوزیلند لوبډله په خپل کور کې ماتوي. د دې لوبې ټاس یا پچه بنګلاديش لوبډلې وګټله او توپوهنه یې وکړه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د نیوزیلند ټول لوبغاړي په 328 منډو وسوځول او په ځواب کې بنګلاديش 458 منډې وکړې. په دویمه پاڼۍ کې بنګلاديش ښه توپوهنه وکړه او د نیوزیلند لوبډله یې په 169 منډو وسوځوله چې بنګلاديش بیا د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره د نیوزیلند ورکړی هدف پوره کړ او په لومړي ځل یې په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبې د ګټلو تاریخ جوړ کړ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن سبا ډیر خلک موبایل او کمپیوټر کاروي او ځوانان خو بیخي ډیر. خو آیا هغه وسایل چې دوی ډیر کاروي څومره خوندې دي؟ مثال تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر کې ډیر داسې څه لکه عکسونه، ویډیوګانې یا نور معلومات لري چې نه غواړئ د نورو لاسته ولويږي. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا په موبایل او کمپیوټر کې عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات خوندې دي کنه. لکه مو لارو د موبایل او کمپیوټر مواد د نورو تر لاسونو رسیږي او څه ډول خپل دغه تخنیکی وسایل خوندي ساتلی شو. د خبرونې میلمانه به موده او په دیاړه نورې پوښتنې ځواب کړي. میلمانه را سره د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق هزاربوز چې د استادی ترڅنګ یې له ګڼو ادارو سره د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او همداراز ښاغلی هغه ملک سهار چې اوس د درک په نوم د یوې تخنیکي کمپنۍ مشر دی او همداراز څو اپلیکیشنونه هم جوړ کړي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو او همدا ډول هغه پوښتنې به هم د میلمنو مخ ته کېږدو چې زموږ درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریکې کړي دي. سهار صاحب، پیل یې له تاسو څخه کوو که لومړی دا راته ووایي دغه وسایل لکه موبایل یا کمپیوټر چې نن سبا ځوانان کاروي او ډېرې کاروي، دا څومره خوندي دي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، استاد ته، د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته. په